په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. یو ساعته خبرونې ته چې په پښتو ژبه به روانوي ښه راغلاست. لنډ خبرونه. طالب چارواکي په جوزجان کې د کانګو ناروغۍ له امله د یو ډاکټر د مړینې او په دې ناروغۍ د پنځو روغتیایي کارکوونکو د ختکېدو خبر ورکوي. کانګو ناروغۍ په جوزجان کې تېره اونۍ د دوو تنو نورو ژوند اخیستی او داسې راپورونه خپاره شوي چې دا ناروغۍ په فاریاب او بلخ کې هم خپره شوې ده، خو تر دې دمه د دې ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو دقیقې شمېرې نه دي خپرې شوي. کانګو یو ډول اخیستونکې ناروغي ده چې د څارویو په پوستکي کې د یوې وړې خزندې له لارې انسانانو ته لېږدېږي. د بلجیم پلازمینا بروکسل کې پرون په سلګونو افغانانو د کډوالو د چارو د ادارې مخې ته لاریون کړی. دا احتجاجي لاریون د دې لپاره شوی چې د بلجیم حکومت هغه افغانان د کډوالو په توګه ومني چې په تیرو نږدې دوو کلونو کې بلجیم ته ورغلي دي. د بلجیم حکومت په وروستیو کې یو قانون تصویب کړی دی چې له مخې یې نویو ورغلیو افغانانو ته د کډوالۍ اسناد نه ورکوي. مظاهره چانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې نوي قانون له امله ګڼ افغانان چې لویه برخه یې ماشومان دي بې برخلیکه پاتې دي. د دې مظاهرې تنظیمونکي هغه کسان دي چې د بلجیم تابعیت لري. دوی په فرانسوي او هالنډي ژبو خبرداری ورکړ چې غوښتنې ونه مل شي په پلازمینې بروکسل کې به نورې ورته مظاهرې وکړي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سبا یکشنبې د ورځنیو لوبو د روانې لړۍ دویم سیالي ده. دا لوبه د کابل په وخت د سهار 9 بجې د سریلانکا په همنټون ټاخار کې پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبغاړو د شپږو وکټو په توپیر وګټله. که چېرته افغانان په سبانیو لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړي نو د دریو پنځوس اوریزه لوبو د دې لړۍ جام به وګټي. د دواړو لوبډلو ترمنځ یوه درېیمه ورځنۍ لوبه د چهارشنبې په ورځ ده. د هند په ختیځ اودیشا ایالت کې د ریل ګاډو د ټکر له امله لږ تر لږه 500 تنه مړ شوي او تر 1500 ډیر ټپیان دي. دا ټکر د جمعې پورز د کلکتې او چنای ترمنځ سفر پر مهال شوی. د هند ریل ګاډو د برخې عمومي رئیس امیتاب شرما فرانس پریس اژانس ته پرون ناوخته وویل چې دواره مسافرونکي ریل ګاډي ټکر شوي دي او یو بار وړونکی ریل ګاډی هم هلته ولاړو چې هغه هم زیانمن شوی دی. او د پاکستان د بشری حقوقو فعال جبران ناصر پرون وروسته تر دې لپاره تکونکو خوشی شو چې په لسګونو کسانو د خوشی کېدو لپاره په کراچۍ کې لاریون وکړ. د پنځشنبې په ورځ د ناصر میرمنې منشا پاشا په ټویټر لیکلی و چې دا د دې میړه ماښام کور ته روانو چې وسلوالو د دوی د موټر مخه ونیوله او ناصر یې له ځان سره یوړ. د ناصر د برمته کېدو مسؤلیت هیچا نه دی اخیستی. جبران ناصر د حکومت له لورې د پخواني صدراعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پلویانو پر نیولو اعتراض کړی. ورځ مو په خیر. هیله لرم چې صحت مند اوسئ. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې مشرانو په قرغزستان کې غونډه کړې او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو په ګډون د نجونو او ښځو د حقونو پر رعایت ټینګار کړی. خو داسې مهال چې طالبانو لا دې ډول مخکنیو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی، د تکرار ګټه به یې څه وي؟
زه فکر کوم چې نړیوال د منطقي هیوادونه او نړیوال سازمانونه خپل مکلفیتونه او مسؤلیتونه چې دی هغه ادا کوي.
د استرالیا د ځانګړیو هوایي خدماتو پخوانی سرتیری بن رابرټس وروسته تر دې بې دندې شو چې یوې سیمه ییزې محکمې د څلورو افغانانو په وژنه تورن کړ. یو شمېر نور مهم مطالب به هم واوري. هیله لرم ملتیا مې وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې مشرانو په یو ګډ سرمشریزه کې په افغانستان کې د ټولګډون حکومت په جوړېدو ټینګار کړی او تر څنګ یې له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو بشري حقونه رعایت کړي. دا غونډه چې په قرغزستان کې شوې ګډونوالو یې همدا ډول له افغانانو سره د مرستو د زیاتېدو هیله هم ښودلې ده. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په دې غونډه کې چې د قرغزستان په چوپان اتاشار ګوټي کې پرون ترسره شوه، د قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو او د ترکمنستان د ولسمشر په استازیتوب د دغه هیواد یوه پلاوی برخه اخیستې وه. د اروپایي ټولنې استازیتوب د اروپایي شورا مشر چارلس میچل وکړ. د دې سرمشریزې برخوالو د افغانستان د مخ په خرابیدونکي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او ټینګار یې وکړ چې دوی د افغانستان پرمختګ، امنیت، سولې او ثبات ته ژمن دي. د قرغزستان په چوپان اتا کې چې د دغه هیواد په شمال کې یو استراحت ځای دی، د غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې راغلی دي چې دوی له نړیوالو قوانینو او له نړیوالو پیژندل شویو اصولو سره سم له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې هڅې ستایي. د مشرانو پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانانو سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. دوی د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو پر همکارۍ ټینګار وکړ. د غونډې برخوالو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ او د بشري حقونو په برخه کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو د ورکړې غوښتنه وکړه. تیره اونی پنجشنبه او جمعه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا د ځانګړو استازو غونډه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې وشوه. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې غوښتنه کړې وه چې له افغانستان سره دې نور هیوادونه خپل اړیکې ښه کړي او د افغانستان په کورنیو مسایلو کې دې مداخله نه کوي. دا د اروپایي ټولنې د مشرانو او د منځنۍ اسیا د مشرانو دوهمه غونډه ده. تیره یوه پروسه ښکل د اکتوبر په 20مه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې شوې وه. هغه وخت هم د غونډې برخوالو د افغانستان ثبات او امنیت ته اندېښنه څرګنده کړې وه.
اورېدل مو چې د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو مشران پرون قرغزستان کې راټول شوي وو او د افغانستان د وضعیت په اړه باندې خبرې اترې هم کړې دي. له دې وړاندې تیره پنجشنبه او جمعه منځنۍ اسیا هیوادونو ځانګړي استازي په تاشکند کې سره راټول شوي وو. هغوی د خپل غونډې په پای کې د لسو مادو یوه اعلامیه هم خپره کړه او په هغه کې ځینو مهمو مسایلو ته چې د نجونو او ښځو حقوق او ترخواهی د ټول شموله حکومت جوړېدل له ترهګرۍ سره مبارزه او له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام په اړه غوښتنه شامله وه. دا غونډې په داسې مهال کېږي چې تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د می په 21مه نیټه د افغانستان په اړه یو ځانګړې ناسته جوړه کړي. که څه هم د دې غونډې په اړه باندې د ملګرو ملتونو سازمان دننه د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا زکی نوسی په معلومات ورکړي دي، خو دومره ډېر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. لانا نوسی به تېره ورځ دا هم وویل چې د افغانستان وضعیت خراب شوی دی او د افغان ښځو حقونو مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو او واضح دریځ لري. په داسې حال کې بیا چې په زلونو له طالبانو دا غوښتنه شوې ده چې د افغان جونو ښځو حقونه ومني او تر خواهی ټول شموله حکومت جوړ کړي، افغان جونو ته د زده کړو کار اجازه ورکړي، اما طالبانو د هیڅ غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. خو د دې ډول غوښتنو دوام څه ګټه لرلی شي؟ احمد شیبا دا او ځینې نورې پوښتنې په یو مرکه کې د سیاسي مسایلو له شنونکي شفیق همدرد پوښتلي دي.
زه فکر نه کوم، ځکه په تیرو دوو کلونو کې داسې غونډې ډېرې جوړې شولې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوا نه، د ملګرو ملتونو د نورو سازمانونو د خوا نه، او د منطقې د ځینو سازمانونو او د هیوادونو د خوا نه، خو دغسې مثمر تاثیرات یې نه درلودل. نو تر دې وروسته هم که دا غوښتنې کېږي، زه فکر کوم چې داسې نتیجه به ونه لري.
که چېرته نتیجه نه ورکوي، نو ولې دغسې یوه غوښتنه تکرار په تکرار بیا هم د نړیوالو غونډو په اعلامیو کې ځای شي؟
زه فکر کوم چې نړیوال د منطقې هیوادونه او نړیوال سازمانونه خپل مکلفیتونه او مسؤلیتونه چې دی هغه ادا کوي، چې هغه د بشر په وړاندې دوی مسؤلیتونه لري، ځینې ارزښتونه دي چې هغې ته دوی خایل دي، نو په دې اساس باندې خپله خبره دوی کوي. لیکن اصلي مسله دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې دوی په افغانستان کې حضور درلود او هغه یو فکر چې درلود یا کوم ارزښتونو ته چلته کار کاوه، هغه مکمل د یو ناکامۍ سره هغه پروسه مخ شوله. نو اوس زه فکر کوم په عملي لحاظ باندې پرته له دې نه چې دوی اعلامیه ورکړي، دوی ته نور څه ورپاتې هم نه دي، داسې کوم ابزار نه دی ورپاتې، ځکه لا تر اوسه پورې دغه رژیم په رسمیت باندې نه دی پېژندل شوی. نو دوی دغه ډیپلوماټیک فشار هم په دوی باندې نشي واردولی.
همدر صاحب، دلته خو بیا په ورته وخت کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په دې غونډه کې برخه لرله، هغوی خو په جګړو کې هم برخه نه لرله، نو د دوی دا غوښتنه په څه مفو؟
د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان سره تجارتي اړیکې لري او همداراز په افغانستان کې چې کوم حالت د یعنی د دوی وایي چې ځینې ډلې شته دي، تروریستي ډلې چې تر یو حده پورې دوی د پاره ګواښ دي، نو دوی هم خپل هغه مسؤلیتونه لري، یعنی خپلې اندېښنې د دغه حالت نه لري. نو په دې اساس باندې دوی خپل تشویشونه چې دي داسې اعلامیو د لارې نه مطرح کوي. لیکن په اصل کې زه فکر کوم دغې لارې چې په تیرو څه کم دوو کلونو کې نړیوالې ټولنې او د منطقې هیوادونو یعنی پلاس کې نیولې ده، کومه پالیسي چې ده هغه د اعلامیو زه فکر کوم دې لا نتیجه نه ده ورکړي. خو دوی به خپل کار کوي، خپلو ګټو ته په کتلو سره یا انساني ارزښتونو ته په درناوي سره به خپل کار کوي، لیکن هغه طرف ته هغه فشار چې دی نه احساسوي.
سیاسی مسائلو شنون کې شفیق همدرد چې ویلې د نړیوال ټولنې او ترخوای د منځنۍ اسیا هیوادونو او د نورو هغه وختونه چې طالبانو څخه د ټول شموله حکومت د جوړېدو او د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې نه ښکاري چې پایله ورکړي، خو هغوی د یو مسؤلیت له مخې دا چاره مخته وړي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلورویشت اشاریا اتا
او یو دیرش اشاریا شپجو میترو او ریدالای سن.
د استرالیا د زنګړیو هوایی خدماتو یو پخوانی سرتیری چې په خپل هیواد کې د اتل په سترګه ورته کتل کیږي د افغانستان د یوې قضیې په خاطر بېدندې شو. من رابرټ سمیت پرون وروسته تر دې خپل کار پرېښود چې یوې سیمه ییزې محکمې د څلورو افغانانو په وژنه تورن کړ. د یادولو ده چې په 2000 کال کې په یو راپور کې د باور وړ داسې شواهد موندل شوي چې استرالیایي ځواکونو په افغانستان کې له 2000 تر 2013 کاله پورې په ناقانونه توګه 9 ملکي وګړي وژلي او بندیان کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
وروسته تر دې چې محکمې اعلان وکړ چې بن رابرټ سمیت په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د موجودیت په وخت 4 تنه وژلي دي، په استرالیا کې دا غوښتنې زیات شوې چې له ده څخه هغه مډالونه باید بیرته واخیستل شي چې د پوځي خدمت په ترڅ کې ترلاسه کړي دي. د استرالیا په پارلمان کې د سرخون ګوند غړي ډیوډ شوبریج وویل:
فکر کوم په دې باید وپوهیږو چې کله د افغانستان د جګړې د حقیقت په اړه او په دې جګړه کې د استرالیا د پاوځ د ونډې په اړه غږیږو، خصوصي رسنۍ باید ډیر سخت کار ترسره کړي، باید هغه ټول حقایق بربند کړي چې په افغانستان کې پیښ شوي دي. د استرالیا حکومت باید عملي ګام واخلي او هغه نندارتون لرې کړي چې د بن رابرټ سمیت لپاره پرانیستی دی. د استرالیا د جګړې د څلي دا مکلفیت دی چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت په اړه ټول حقایق بیان کړي.
رابرټ سمیت نشته یوه لسیزه مخکې د استرالیا د ځانګړو هوایي ځواکونو د خدماتو له قطاعاتو څخه تقاعد شو او د جمعې په ورځ د محکمې تر اعلان وروسته د ولوی دیس په نوم د رسنۍ مشي پرې شوه. د استرالیا دریو ورځپاڼو په 2013 کال کې په افغانستان کې د استرالیا د ځواکونو د پوځي خدمت په ترڅ کې د شپږو بی وسلو افغان بندیانو په وژلو کې د بن رابرټ سمیت د لاس لرلو په اړه یو شمېر راپورونه خپره کړي وو. هغه مهال بن رابرټ سمیت د دې ورځپاڼو راپورونه رد کړل او ویل چې دی د داسې کس په ډول معرفي کړی دی چې د پوځي عملیاتو اخلاقي او حقوقي قوانین تر پښو لاندې کړي دي. بن رابرټ سمیت په استرالیا کې د ګڼو پوځي مډالونو د ترلاسه کولو په خاطر د یو اتل په سترګه کتل کیږي. د نورو پوځي خدماتو ترڅنګ په افغانستان کې له 2016 تر 2012 کلونو پورې د شپږو دورو خدمت لپاره هم مډال ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت په ترڅ کې 9 استرالیایي سرتیرو خدمت وکړ او د شاوخوا 2 په ترڅ کې د استرالیا 140 عسکر په افغانستان کې وژل شوی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پام کې د چې د مشتری یوې سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکو فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعر عدالي مون یو نظم ولیکل شي. د دې نظم غوښتنه د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا کړی او د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یوه غونډه کې واورول شو. جزئیات یې له احمد تکلو.
کله چې له امریکایي شاعر ادا لیمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتری د کنګل وهلې سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي څو د مشتری مدار ته د روانې فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي، نو دا وایي چې د ډیر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو، خو وایي په عین حال کې حیرانه وه چې دومره لوی مسؤلیت به څنګه سرته رسوي. 40 لیمون چې د 2 دورې لپاره د امریکا د لومړۍ درجه شاعر په توګه پیژندل شوی وایي کله چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې له لارې د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه، نو فکر یې کاوه چې خپل شعر به له کوم ځایه پیلوي. له دې بلنې پوره یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانۍ ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شعر واوراوه. اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده. د لمریز نظام دا سیاره د اتیا او نوي ترمنځ سپوږمۍ لري. د لیمون نظم چې اوه بنده دی او هر بند یې درې مصرې لري، په لومړي ځل د نندارچیانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او تود هرکلی یې وشو. مشتری ته د تلونکي فضایي بیړۍ په بهرنۍ برخه به د دې شعر ټولې 21 مصرې ولیکل شي. دا هم د دې شعر څو مصرې: ای دوهمې سپوږمۍ، موږ هم ستا په شانې له پراخو ځلنده سیندونو او اوبو جوړ یو. موږ هم ستا په شانې له عجایبو او له سترو او وړو مینو، له کوچنیو نامري جهانونو او د ترږمیو له منځه له نیازمنو فریادونو جوړ یو. ټاکل شوی د اروپا کلپر په نوم فضایي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانیو بیړیو لویه ده او اوسمهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پرې روان دی، د راروان 2024 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي. دا بیړۍ به د 2.6 میلیارد کیلومتر واټن تر وهلو وروسته په 2030 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي. اروپا کلپر د لمریزې برېښنا په انرژۍ حرکت کوي او په داسې وسایلو سنباله ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي. ساینس پوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلي پوستکي لاندې پروت دی او احتمالا د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري. د ناسا د دې بیړۍ دنده به د سپوږمۍ پر مدار دوامداره تاوېدل نه وي، ځکه له دې سره به د ډېر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتری د ستر کمربند د زورورو وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خو دا بیړۍ به برعکس د اروپا د کنګل وهلي سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن له دې چې نورو مطالبو ته ورشو او تر خو احساس پیغامونه هم په برخه کې خبرو کوو. بیلابیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه تبصری او مقالې خپرې کړي دي چې د ځینو لنډیزې اورو.
د امریکا واشنگتن اگزامینر خبرونه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټولو پر پروسه د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پر انتقادونو لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه په وینا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پر اوسنی ولسمشر جو بایدن انتقاد کړي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټولو پروسه سمانه و مدیریت کړي. خبرونه زیاتوي شغلی ترامپ د فاکس نیوز ټلویزیون یو بحث کې د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې له افغانستانه د وتلو په اړه وویل دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې او ناوړه شیبه وه. په هغه کال بهرني ځواکونه په ګډ وډ حالت کې له افغانستانه په داسې حال کې ووتل چې طالبانو پر کابل هم ولکه ټینګه کړې وه. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د فاکس نیوز په بحث کې وویل په افغانستان کې د 85 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې سول. شغلی ترامپ افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد بللی چې د وسلو زیات تجارت پکې کیږي. خو د ولسمشر جو بایدن ادارې بیا د ترامپ اداره تورنه کړې چې له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري میاشتې پر 9 د دوهې موافقه لاسلیک کړې چې همدې کاري طالبان زړور کړل. طالبانو لیکلي چې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، جنوب ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو تحصیل منع کړې او په غیر دولتي موسسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړی دی. د هندوستان د هندو ورځپاڼې پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د مشرۍ پر سر پر رقابتونو لیکنه خپره کړې ده چې هند د سفارت خپله داخلي موضوع ګڼي. فرید مامونزای چې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی په وخت کې د هند لپاره د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی، اوس د طالبانو له نوي معرفي سوي ډیپلومات سره د دې سفارت پر مشرۍ په مبارزه بوخت دی. د هندو ورځپاڼې لیکي نیو ډیلی پرون یو بار بیا د دې موضوع پر سر په تبصره کې دا د افغانستان د سفارت خپل داخلي موضوع وبلله. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان اریندام باغچی په دې اړه د پښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه او هیلې وښووله چې دا موضوع په سفارت کې دننه حل شي. د لیکنې له مخې طالبانو په اپریل میاشت کې د قادر شاه په نوم خپل کس چې په دې سفارت کې د تجارتي مشاور په توګه کار کاوه د دې سفارت د مشرۍ لپاره ونوماوه. هغو کسانو چې له دې موضوع خبر وو ویلي کله چې قادر شاه د سفارت د مشرۍ لپاره معرفي سو په سفارت کې دننه نورو ډیپلوماتانو یې مخالفت وکړ. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د می میاشتې پر 15 وویل د سفارت په مشرۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی او ښاغلی مامونزای لا هم د افغانستان د سفیر په توګه خپل دنده مخته وړي. طالبانو د چین، پاکستان او ایران په ګډون د نړۍ ځینو هیوادونو ته خپل کسان د ډیپلوماټانو په توګه لیږلي، خو د دغو هیوادونو په ګډون تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.
کندهار کې وړمه شپه د انارګل دودیزه مشاعره شوې. د انارګل سګنې مشاعره کې د طالب چارواکو تر څنګ شاعرانو، فرهنګ پالو او عامو خلکو ګډون کړی و. د انارګل سګنې مشاعرې ګډونوالو په خپلو شعرونو کې د کندهار د سیاسي ارزښت تر څنګ له نړۍ او ګاونډیانو سره پر خو اړیکو ټینګار وکړ او تر خوا یې تر ډیره د طالبانو په پلوي شعرونه او ترانې وویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر شاعرانو او فرهنګ پالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دا ډول ولسي مشاعرې انحصار کړي دي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوښۍ پرته انتقادي شعرونه ووایي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
اننګو کې دې سرخی د انار ولم ګلابونه سخی جلد
د انارګل کلنی زاو دو دیزه مشاعره د پنځشنبه په ورځ مازګر پیل او د شپې تر ناوخته دوام وکړ.
او سایه قط د یمن شپری شي یمن کې
دغه مشاعره کې د طالب چارواکو او فرنګفالو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست او له پښتونخوا څخه هم شاعرانو او فرنګفالو ته بلنې ورکول شوې وې. شاعرانو که څه هم انارګل د کندهار سیاسي ارزښت او د طالبانو بریات شعرونه لیکلي وو، خو ځینې بیا د زده کړو د اهمیت یادونه هم کول.
زن تارونه کراز موږ څخه پردی خیبر تر څنډو دا ټک نسو.
وا وا بالکل.
او هر څوک مې پرېمین زه د اوښکو په زمزم باندې.
هر څوک
مې پرېمین زه د اوښکو په زمزم باندې. ستا زړه لا هم کاڼی و نری نسو، نازک نسو. او لوري کلمه سره د ژباړې ورته ولیکي.
څنګه
لوري کلمه سره د ژباړې ورته ولیکي. پوله په ارزښت د تعلیم یا خدای بابک نسو.
بیا یې وایه.
پر زړونو بچاهي کرشا تلے کندار. پر زړونو بچاهي کرشا تلے کندار.
یو شمیر نور ګډونوالو یې بیا په تنزیه باندې د ګاونډیانو او د مخکینی جمهوری حکومت د ځینو پوځیانو پارون کې څرګندونې په خپلو شعرونو کې بیان کړې.
ای ګاونډیانو پام د غمو په دغه کې ساتي. ای ګاونډیانو پام د غمو په دغه کې ساتي. دغه کوم کوم بیا داسې دغه دغه سول
همسایه توب دې لږو بخو ورکړی. دا خوارکان خو هم ازار لري. او کندهار خود زما په دې خوشیږي.
کندهار
خود زما په دې خوشیږي. یو شفاعت او بل انار.
واو
د انارګل مشاعره سژنې فضا تر ډیره حماسي شعرونو نیولې وه او ډیرې ګډونوالو یې د طالبانو د حکومت په پلوي شعرونه او ترانې وویلې. مشاعره ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا وویل شاعران او لیکوال د افغانستان اوسنی امن تصویر په خپلو شعرونو کې منعکس او د ده په خبره پر ځوان کهول دي د پردیو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا له بهره ځینې کړي وسم په دې هڅه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان ناسم تصویر په ذهن کې ورکړي.
نسلونو دپاره، د خپل نوجوان طبقې دپاره، د خپلو ځوانانو دپاره خپل قلم، خپل نعت، خپل شعر په داسې چوکات کې راوړو چې هغه موږ تاسې دغسې وروزو چې که موږ تاسې موجود هم نه وو هغه به د دغه وطن لکه نور بچیان غوندي د همیشه دپاره به همدغسې اوسېږي. نه به فرنګي په پردي فرهنګ، کلتور، ثقافت اجازه ورکړي او نه به پردی هم دې خواته کتلی شي.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي حکومتي ادارې په کوربتوب جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر شاعرانو او فرنګپالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دغه ډول ولسي مشاعرې انحصار کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوښې پرته انتقادي شعرونه ووایي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
یوازې دا چې زموږ خپرونې په لنډو څپو 9400 12000 15090 10900 اوریدل شي، بلکې کول شي زموږ خپرونې په ویبپاڼ هم زموږ ژوندۍ واوري. ازادي رادیو ټکه کام زموږ د ویبپاڼې ادرس دی. سلیری ساته د ازادي راډیو ټولې خپرونې هلته چې تاسو د راډیو له لارې ژوندۍ اوري په ویبپاڼه هم اوریدلی شي. البته که د ویبپاڼې د پرانیستو په برخه کې ستونزه ولرئ، لارښود یې زموږ پر ټولنیزو رسنیو لکه انسټاګرام او یا ټویټر او فیسبوک باندې شته. هلته کولی شئ هغه لارښوونې تعقیب کړئ یا یې وڅارئ، او خپل ټلیفونونو ته ځینې فلټر شکنونه هم شته دی چې هغه انسټال کوي. بیا زموږ ویبپاڼه تاسو ته ډېر اسانه باندې هر ځای ښکاره کولی شئ او خپرونې مو اورېدلی شئ. مهم مطالب پکې شته دی، دا ستاسو ریډیو لیکلي مطالب دي، اډیو خبرونه دي او تاسو څنګه ویډیوي مطالب دي. بل یادونه دا هم دا کولای شي زموږ ځنې خبرونه زموږ پر ټولنیز رسنوي ژوندۍ هم وګوري. البته خبري او سیاسي خبرونه تر خوای ځنې ټولنیز خبرونه هم چې پر یوټیوب باندې او زو تر خوای پر انسټاګرام او فیسبوک باندې لایو خبريږي، کولای شي حالته هم وڅاري. ساسی بیا لابل پیغامونه هم را رسیدلی دي. البته دا غیل خبراوی وړاندې دا یادونه اړینه ده چې هغه پیغامونه چې نه دي خبر شوی دا اوس چې خبرونه په وګړو کې حتما خبريږي، او د ازادي رادیو په پیلا پیل خبرونه کې به ورته ځای ورکړل شي. اوس هم ساسی پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونه
پیغام دا دی چې د هلمند ملت کجکی ولسوالۍ کې شبکو ډیر کار ډیر دی. موږ دا غوښتنه طالبان حکومت څخه چې دلته روشن شبکه فعاله کړي، مصرف یې هم لږ دی، ښه کار به هم کوي، پر دنو شبکو به هم کار لږ سي.
زه د پکتیکا ولایت کې وازیخوا ولسوالۍ د چتری د کلي علم نمیږمه. نو دا خواهش لرم د طالبانو چې سموږ ته دې مرسته راولېږي. بېخي ډېر وخت ووت چې مرسته بنده سوې ده. موږ غریب کاره خلک یو، او سهار راووځ مخام روزانه پسې ګرځو، روزانه نه پیدا کېږي.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته، په دې هیله چې روغ جوړ خوښه او خوشحاله. دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې، او خزی او ماشومان دی ورسره. دلته د چا لس ورځې کېږي پراته، د چا پنځه لس ورځې کېږي پراته. ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي، په دې سره نورونو کې پراته تاویلی څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو، که دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کړي، چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغلته ایران کې. نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي، د افغانانو چې ورشي ورته پازګا ته ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی، بې عزتی درکیا، بد رد درته ویا. نو د افغانانو دغسې وضعیت دی دغلته. دغلته زمونږ تقریبا د هلکانو لس ورځې او دولس ورځې کېږي څوک تاویلی ناخلی. پراته دي کله یو نخره روانه کوي، کله بله نخره.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت څه کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او کچېرې میډال ورکړ چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
توغړی ازادي راډیو ساسه ستونزې رابل سیر کی، او ترخوای هغه چې تاسو ور سره مخامخ یاست، او وړي رسنی شي 00 00 22 11 24 201. بیا هم تکرارم 00 00 24 201 24 2001 زموږ د واتس اپ شمیره ده. کول شي غږیز پیغامونه مو په دې شمیره باندې موږ ته پرېږدئ. موږ به یې ستاسو غږونه د ازادي راډیو په بېلابېلو خپرونو کې درته خپرو کړو. د ازادي راډیو د روانې خپرونې دویمې نیمایي د میوې بلې اونیزې خپرونې ته جلا شوې ده. مخکې له دې چې ورشو او هغه خپرونه تاسو واورئ، له هغه نه وړاندې بیا یو ځل بیا هم په روان خبرونه کې د خبرونو لنډیز ته ورګرځو، او له هغه وروسته به بیا د ازادي راډیو اونیزه خبرونه تاندې څنګه تاسو واورئ. اوس د خبرونو لنډیز. طالب چارواکي په جوزجان کې د کانګو ناروغۍ لامل دی او ډاکټر د مړینې او په دې ناروغۍ د 50 روغتیاي کارکونکو د اخته کېدو خبر ورکوي. کانګو ناروغۍ په جوزجان کې تیرونه د دوه تنو نور ژوند هم اخیسته، او داسې راپورونه هم خبر شوې دي چې دا ناروغۍ په فاریاب او بلخ کې هم خبره شوې ده، خو تر دې دم غړې د دې ناروغۍ لامل د بوشوي او کسانو د کشمیري نه دي خبر شوې. د بلجیم په پلازمینا بروکسل کې پرون په سلګونو افغانانو د کډوالو د چارو د ادارې مخې ته لاجون کړی. دا احتجاجي لاجون د دې لپاره شوی چې د بلجیم حکومت هغه افغانان د کډوالو په توګه ومني چې په تیرو نږدې دوو کلونو کې بلجیم ته ورغلي دي. د بلجیم حکومت په وروستیو کې یو قانون تصویب کړی دی چې له مخې نویو ورغلیو افغانانو ته د کډوالۍ اسناد نه ورکوي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمن سبا یک شنبه د یو ورځنیو لوبو د روانې لړۍ دویمه سیالي ده. دا لوبه د کابل په وخت د سهار 9 بجې د سریلانکا په هامبنچوټا ښار کې پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمن لومړۍ لوبه پرون افغان لوبغاړو د شپږو وکټو په توپیر وګټله. د هند په ختیځ اودیشا ایالات کې د ریلګاډو د ټکر لامل لږ تر لږه 500 تنه مړه شوې او تر 1500 ډیر ټپیان دي. دا ټکر د جمعې پورز د کلکتې او چنای ترمنځ سفر پر مهال شوی. د هند ریلګاډو د برخې عمومي رئیس امیتاب شرما فرانس پریس اژانس ته پرون ناوخته وویل چې دوه مسافر وړونکي ریلګاډي ټکر شوې ده، او یو بار وړونکی ریلګاډی چې همالته ولاړو زیانمن شوی دی. او د پاکستان د بشري حقوقو فعال جبران ناصر پرون وروسته د دې ال د بارفته کوونکو خوشی شو چې په لزګونو کسانو د خوشی کې دوله بارف کراچي کې لاجونو کړ. د پنځشنبه په ورځ د ناصر میرمنې منشا پاشا په ټوټر لیکلی و چې دا او د دې میړه ماخان کور ته روانو چې وسلوالو د دوی د موټر مخاوني ولاو ناصر لزان سره یو. د ناصر د بارفته کې دوه مسولیت هیڅ نه دی منلای. مننه چې را سره یاست او ازادي راډیو اوري. او سم لژمنې سره سم د ازادي راډیو اونې سه خبرونه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو وريدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري، او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړی، خو دا سې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي. وايي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله. یو وخت داس هم پرې راغی چې کاری له لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه مې و، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبا ما باید سپما کړې وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه داره پېښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه. د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخ ته راتلونکي دی چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې پکار راشي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوابان ماشمان هم سپما کولا، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که دیگه تاس پیاد ویدی دخلک با شکل ماشمانو با پیسه ذخیره کولی، یعنی دی پسنداز تربیت دیم دیگه ماشموال نشروع که دل خمتصبانه پا اوسنی شرایطو که چه کل ماشمانو تا چه پا کار کیگی دی مور و پلار طرف یا دی فامیل طرف آجل ورد آماده کیگی، یعنی ده مسئله دی پسنداز ذهنیت یا اندازه ضعیفه کولیشی چه ده عرف پر سن و سال که یا ده عادت سرای پزان که جوانده ای کی. ده مثال پر دول یوه طریقه دم گده ایشی چه مونگا خپل مصارف یاداشت کو او دمیاش باخر که دم مصارف وکتلشی او پده که اگه کم غیر ضروری مصارف چه شویدی اغا زنی هست کی ده خپل یو اغا راولی، یعنی یو مدیریت راولی او باعث دو کی گی چه حتی پلوی و مسائلو که ده شخص ده خپل اواید ده مدیریت کی.
د ښاغلي مایار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده، حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي، د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري، یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنی که ته چېرته سپما کوې نو بیا اصراف نشه کوی، او که چېرته اصراف کوې بیا سپما نشه کوی. او بله دا ده چې کله مونږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې مونږ سپموو هغه مونږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې مونږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه مونږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی مونږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حل ورس.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو کاروبار یا وظیفه ولرو بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید دی وی بلی ورځ لپاره په دې فکر وکم چې زما دغه انرژي دغه توانایی دغه قابلیت دغه استعداد شاید دی عمر په تیرېدو سره راسم داسې پاتې نشي. زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډیر ځوانان سله ستونزو سره مخامخ دي، لاندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تیریږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي. یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي. ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالي برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته مېرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 3000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ یا 15000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انګیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي؟
هغه خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس ورو مې زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای را شروع شوې؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله زه دا مسله را پیدا کی او بدلون کړی ولي؟
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې لپخوی غورځوي. بی انگیزی او بی روحی کوي هیڅ کار او مسولیت ته ډډه نه لګي او په مخه نه رڼا کیږي. په داسې یو وضعیت کې چې ځوان بی انگیزی بی روحی او بی میله شي لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. کاکوم کاری تر مخ وي چې باید وکړي هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. د کونړ اوسیدونکی سمیع الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناسم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورو ورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم، دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له د دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر دپاره، د خپلې هوساینه دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده. ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو، ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري. دا چې ارزښت نه لري، نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسولیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو ښه تر ښه که دې له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچوه، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنی په دې معنا سره چې د سړیا احساس کوي، بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي. هغه که هره دنده وي، هماغه علت دی چې بالاخره دې ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته پیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا بې مفهومه ژوند ده. او کله کله که ورسره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آرین وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار، زده کړو او نورو مسولیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوی او خنور کوي پکار د چلدی حالت دراوتلو هڅه وکړي زکه په داسې حالت کې پات کېدل د دوی لپاره توانی تمامېږي
د بیلګې په ډول کې او څوک د دولسم نه فارغ وي پونتون د تاګونه تک تصمیم لري او نه لري زړی کیږي زړی نه کیږي د نه وای د په دې معنی د شدای لسانس نشو یو ورسته پاتې والی که څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دای بیا هم کار نه کوي کاری فرصت ورته پیدا کیږي دا په دې معنی نه چې د بیکاری پیسې را معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجی بیا د نس کوي چې دغه خپل بیغوري او بیاعتمادي هغه کوم تاوان چې په ډیر وخت کې جبران کی په اجتماعي برخه کې د خلکو لپاره بدیږي د سې او چا په توګه چې مبهم انسان د سې او چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني د سې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کی دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي کله چې دا تصور پیدا کیږي د په اجتماعي لحاظ من زیات سي د اجتماعي ځانونه دي د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي دی او مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو د ژوند په هر برخه کې نیمګړی د ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي د تورته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ده همدانند استفاده وکړه حرکت وکړه په خپل ځان باور پیدا کړي دوستان نه کې مشورې ومنه ځینې دوستان ملګری ځان ته ایدیال وګرځوه چې دیو چا حتی باید ورسېږم که بیخي دیغه حتی ونه رسېږي دیغه نیمایي ته خو به ورسېږي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم استاد ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي په مخه یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه بې انګیزې بې روحي بې میله وي هېڅ شی خوند نه ورکوي عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري فکری خطاګانې لري مثلا ډېره توقع کوي قضاوت کوي تغیر نقش لري یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري توانایي یو شی غوښتنې بل شی اصل قضیه یو شی د دوی قضاوت بل شی دویم مورد د هدف نه ډېری ځوانان نه پوهېږي موږ څه غواړو له ژوند نه له زندګۍ نه یې هدف څه ده ځینې مسایل راوړي یا د مېرمنې په خوښه یا د خاوند په خوښه یا د پلار په خوښه یا د مور په خوښه راوړي یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله بالاخره سټیسفای سي اشتباه سي او خوسیږي درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري فکري خطاګانې لري ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي هغه کې داسې خواله رسنۍ هغه کې داسې مخالف جنس هغه کې داسې نشي هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد چې زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه بدلونونه دي دوی ته ژوند یو نوښت سي که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي په خپل اتاق کې بدلون راولي په خپل ملګرو کې بدلون راولي دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې داسې کسله داسې مړپړه ونه اوسي پنځم زه فکر کوم چې تفریح نه لري یعنی ډېری ځوانان خسته سي شپږ ساعته اوه ساعته نهه ساعته لس ساعته پنځلس ساعته کار کوي کسل سي له پښو ولویږي
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیسټم اچوي چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم زه د یو معلم زوی یم زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي خلکو بللی یم خلکو غوښتی یم زه هېڅ وسته نه لرم زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکی دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې زده ژوند کوي یو ګدایګری کوي یو بل ملنار ده همدغه محیط ده همدغه خوا ده همدغه هوا ده همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي دا د فرد پورې اړه لري د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبله دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کولی شي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي چې زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا دې بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلې کړي. دا حالته دو اړخ لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروی ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروی ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای را شروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی
سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی
گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی سبات چیر ترسی
کدیر ہم رگا گسا سبات چیر ترسی پلی کدیر پتا وری گی مات چیر ترسی
دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی
گناہ ترسی زما دستر ازڑا آواز دنیا تچے